امرنده کوم د نن ورځې د لومړی یو ساته خبرونه اوریدو ته مهر کلای کوم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر منو په دې خبرونه کې بیا هم راپورونه خبرو او په ورستۍ برخه کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه واوري. پراپورونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي ډیر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه پرانیزي چې په وروستیو څو ورځو کې د اعتراض کوونکو لخوا بند شوي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه راپور لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور څیړل کیږي. د پاکستان صدر اعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړل شي، او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراضونو د کنټرول په مقصد زر تنه پولیس ځای پر ځای کړي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش وروستی راپور وڅېړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی تادامیچی یاماماتو به هم د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د یوناما د بیان لمخې د ښاغلي یاماموتو په راپور کې د افغانستان پر روان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغه د اغیزو په اړه توضیحات راغلي. د یاماموتو د راپور په یو برخه کې ویل شوي چې وار لمخه یوه برخه یې له رسنیو سره شریکه شوې ده. د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن بلل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اعلان وکړ چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړل شي. هغه ویل چې دا خلک له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي خو له هر څه محروم پاتې دي. هغه افغانان چې بچیان یې دلته را لوی شوي دي په پاکستان کې زیږیدلي، هغوی ته به هم پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړو، ځکه امریکا او د نړۍ نور هیوادونه یې ورکوي، نو دلته ولې موږ پر دوی دومره ظلم کوو؟ عمران خان وویل کډوال د بېوزلۍ په خاطر جنایتونه کوي، خو که یې ژوند سم شي تر ډیره به د دې کار مخه ونیول شي. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول ژوند کوي، خو د هغو شمیر چې په غیر قانوني ډول اوسي له 3 میلیونو هم اوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازدیګر له سریلانکا سره لوبه کوي. دا په سګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې به وشي. د کرکټ د ملي ټیم یو ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې سریلانکا وار له مخه تر فشار لاندې ده او افغان ټیم به یې هم مات کړي.
داغه مورال ډیر ډاون دی، نو موږ به د دې نه هم ګټه پورته کوو. موږ باندې ماشاءالله پرېشر نشته، ځکه چې موږ کولای شو د هغو مورال نه ګټه واخلو، ځکه چې موږ مورال ډیر پورته دی لکه څنګه چې زموږ سپیننګ دی او ماشاءالله بیټنګ هم اوس ډیر ښه سوی دی.
افغانستان د کرکټ په آسیایي جام کې یو ځل مخکې هم په 2014 کال کې لوبه کړې وه چې بنگلاديش یې مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند لوبډلو څخه یې ماته خوړلې وه. له سریلانکا وروسته افغانستان د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. لازدې رادیو خبرونه اوري. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعا ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. تمه ده ګریفیتس په یمن کې د نړیوالو ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي ولسمشر عبدالربه منصور هادي او د هغه د مخالف نظام ترمنځ د خبرو د پیل په برخه کې هڅه وکړي. حسین چې ایران یې ملاتړ کوي، په 2014 کال کې ولسمشر عبدالربه منصور هادی له صنعا و تلو ته اړ کړ. د یمن په بیلابیلو ښارونو کې له شنبې ورځې راهیسې 22 کسان وژل شوي. پر حوثي یاغیانو حملې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث موضوع هغه پوځي عملیات دی چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی ښار دی ترسره کوي. د سرمشریزه داسې وخت کیږي چې اردوغان او پوتین تېره اونۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني میلمانه وو او د سوریې پر وضعیت یې خبرې وکړې، خو د سرمشریزې په ادلب کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره کومه مثبته نتیجه ورنه کړه. دا ویره شته چې که په ادلب کې عملیات پیل شي نو لکونه کسان به ووژل شي او ګڼ شمیر نور به د خلکو د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وځي. او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي دي. د توندلارو ښي اړخو ډلو او د هغو پر ضد د پارېدلو کسانو د لانجو د کرارولو لپاره پولیس او اوبه پاشونکي موټر ځای پر ځای شوي. د جرمني په ختیځ کې مظاهرې له څو اونیو راهیسې پیل شوي. مظاهرې د اسلام ضد ډلې پیجیدا او نورو توندلارو ګروپونو لخوا پیل شوي دي. مظاهرې د هغه 22 کلن جرمن ځوان له مړینې وروسته یوه اونۍ وروسته پیل شوې چې د افغان کډوالو په یو جنګ کې مداخله کړې وه. چارواکو ویلي د جرمنۍ چې په مخ په سوک وهل شوی و د زړه حمله پرې راغلې او سا یې ورکړې. دوه افغان کډوال چې عمرونه یې د 1960 کلونو ترمنځ دي د دې قضیې په تړاو نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه به ډیر ژر پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د حیدرا په نوم د توغندیو پیرل د هیواد د هوایي مدافع د ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم بولي.
راکټ یو سپلټ ته د څامه مستقیم خپل هدف بولي. د متحرک اهداف په مقابل کې هم اندغه سکتار کې چې د پاکستان اهداف مقابل کې هم
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات په داسې حال کې روان دي چې وسلوالو طالبانو دا سیمه پر ماینونو فرش کړې.
عملیات اوس په شمالانۍ پرې د لوی مند پرې رسېدل دي. لږ ساعت لوی مند پرې پاتې ده، اوس صرف یو من گزاري پاتې ده. ماینونه چې د دښمن ځای پر ځای کړي وه، لوی لارې بندې کړي وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې په ادلب ولایت کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. نور راپورونه لرو او په پای کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه وړاندې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان حکومت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به د هر هغه چا مخه ونیسي چې وغواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل پولیسو او امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د بندېدو مخه ونیسي او له متخالفینو سره قانوني چلند وکړي. هغه ویلي چې په هرات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانیستی او په نورو ولایتونو کې هم دا کار په چټکۍ سره روان دی.
اوس مهال په هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانستل شوی دی. په کندهار کې هم د پرانستل کېدو په حالت کې دي او په بلخ کې به هم د دغه کمیسیون دفتر ژر تر ژره پرانستل شي.
له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د هغو کسانو پر وړاندې له قوې د کار اخیستلو امر کړی دی چې غواړي د انتخاباتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او یا یې دفترونه بند کړي. د حکومت له دې کلک دریز سره سره د لوی ملي ائتلاف پلویانو اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو یو شمیر دفترونه یې بند کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کار د انتخاباتو په خیر نه دی. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هرات کې د دوی پلویان د پولیسو لخوا وهل شوي او زور زیاتی ورسره شوی دی.
دیرش تنه شاوخوا کې د پولیسو په وهلو او ټکولو باندې ټپیان شوي دي. موږ دغه عمل په شدیدو الفاظو باندې تقدیس کوو. د دغه کمیسیون په موجودیت کې او د دغه حکومتي چارو په موجودیت کې شونی نه ده چې په افغانستان کې د رڼې ټاکنې وسي. نو همدا علت ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په مدني حرکتونو او مدني نافرمانیو باندې لاس پورې کړی ده او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
خو د هغو کسانو په ډله کې چې ښاغلی اوریای د پولیسو د زور زیاتی قربانیان بولي داسې کسان هم شته چې وایي د پیسو په بدل کې د انتخاباتو پر ضد اعتراض کړی و. نصیر احمد رسولی له همدې ډول نیول شویو کسانو څخه دی.
جمع کرده بود ما رو ارباب محل ما و روز 3500 افغانی هم قول داده بود که شما جمع شین به این جگاه به علیه انتخابات شعار بدم.
د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا بیا وایي چې دوی چاته د غونډېدلو لپاره پیسې نه دي ورکړي. که څه هم د حکومت مخالف سیاستوال او حتی ځینې حکومتي چارواکي د انتخاباتو لپاره د لازم شفافیت پر نشتوالي انتقاد کوي، خو جکپوري حکومتي مشران بیا انتخاباتو ته هیله مند دي. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اس ان آی هندي شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه د انتخاباتو لپاره اوسني شرایط ډیر مناسب بللی دي. زه هیله من یم چې ښه انتخابات به ولرو، تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د شفافیت او انصاف په اړه خبرې کېږي موږ اوس په یو ډیر ښه حالت کې یو. همدا چاره به د انتخاباتو د پروسې مشروعیت او د خلکو باور غښتلی کړي. افغان حکومت وایي چې د 1990 کال د میزان په 28 نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کوي او د دې کار لپاره ښه چمتووالی هم لري. معلومه نه ده چې د انتخاباتو د شفافیت او نورو ستونزو په اړه په کور کې دننه له موجوده بدبینیو سره سره به دا انتخابات څنګه او په کومو معیارونو ترسره شي، خو نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې حکومت حتما باید دا انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا راکټونو رانیول به د دې ځواکونو د پیاوړتیا لامل شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د یو تازه قرارداد له مخې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم راکټونه ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل د تروریزم پر ضد په مبارزه کې افغان ځواکونه د نړیوالو او په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتو مرستو ته اړ دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله نور جزئیات اوروي.
هایدرا هغه راکټونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري به افغان هوایی ځواک ته ورکړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه راکټونه به د افغان هوایی ځواکونو وړتیا لوړ کړي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټور تمام سي. د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان ځواکونه نوی دي نو اوس هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
نه تنها در ای قسمت راکت ها
هغه وای نه یوازې د دې راکټونو په برخه کې بلکې په بیلابیلو نورو برخو کې هم لکه د دفاع وزارت استخباراتي او ټکنالوژي او هوایی څانګو کې چې زموږ د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
ایالات متحده امریکا مار کومک میکنه.
پینتاگون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې لا جنرال ډینامکس کمپنۍ سره د 3.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د هایدرا په نوم د راکټونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د پینتاګون په اعلامیه کې راغلی چې د دغه قرارداد له مخې یا د کمپنۍ مکلفه ده چې افغان ځواکونو ته راکټونه تهیه کړي، خو د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه راکټونه به څه وخت افغان ځواکونو ته په واک کې ورکړل شي. پینتاګون دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت د سیرا نیوا دا گروپ نوم له یو کمپنۍ سره یې افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک کړی. امریکا تیره اونۍ هم د MD-15 هلیکوپټرې د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به 12 نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې هایدرا راکټونه د وړو او متحرکو هدفونو په نښه کولو کې ګټور دي چې ونه به په استفادې سره ملکي تلفات هم راکم شي.
ضرورت خو ډېر زیات واقع راکټ یو خصلت دا ده چې هماغه مستقیما خپل هدف ولي، د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغسې کار کوي که د ساکن اهدافو په مقابل کې هم، ولی بم پس تو معلومه ده که اقید زیاد انتشافی تلفات دی زیاد لری تو دی خاطر ده و تو دی ضرورتی زکر افغانستان جگره خوب
د غوڅ ملاتړ ځواکونو او افغان ځواکونو مخکې تر دې ټینګار کړی و چې افغان هوایي ځواکونو ته د پوځي الوتکو په ګډون ډېر امکانات په واک کې ورکول کیږي او د دغو ځواکونو شمیر هم درې چنده کیږي. په ورته وخت کې جنرال امرخیل وایي چې د افغان هوایي ځواکونو سمبالولو په پرمختللي وسایلو او الوتکو یو مهمه موضوع ده او په کار ده چې امریکا او ناټو یې په پام کې ولري.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ یوه مهمه سیمه چهنجیر حکومتي ځواکونه نیولې ده. د هلمند ولایت د دې سیمې اوسیدونکي د دوامداره امنیت او ثبات غوښتنه کوي او دولتي چارواکي وایي روان پوځي عملیات به له نادلي وروسته مارجې او نورو ولسوالیو ته وغځول شي. دا مهال حکومتي سرتیری د کلیو په کوڅو او باغونو کې د وسلوالو لخوا د کرل شویو ماینونو په شندولو پسې لګیا دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې د دې عملیاتو په اړه د راپور برابرولو لپاره نادلي ته تللی وایي که څه هم وضعیت عادي شوی خو د نادلي اوسیدونکي د طالبانو له راتګ څخه ویریږي.
د بولان د سپین ماموریت نه د چانجیر تر خوړ پورې 11 کیلومتره غ سړک د ماینونو د چاودونو په خاطر کاند او کپر سوې دي چې په 2012 میلادي کال کې د انګلستان په مالی مرسته په پاخا او اساسي ډول جوړ شو. د سړک پر غاړه ولاړو دیوالونو د پخو او خامو خټو جوړ شو کورونه کې د سړک په لور چې د حکومتي سرتیرو لارو پریمانه تر کښونه استل سوی دي. د چانجیر او بابا جی پر دولارې واړه دکانونه او هټۍ د عملیاتو پر مهال د سو جنگونو له امله سوځېدلې دي. ډزې نسته. د کوچانو په نوم پوسته خالی ده او تر څنګ کروندو کې که څه هم تازه دي څوک نه لیدل کېږي. د چانجیر پر خوړ باندې د پخوانی تختی پل پر ځای نوې سیمیټي او لوی پل جوړ شوی دی. په بازار کې یو دکان پرانستی دی. د چانجیر شونځي په شمول د عامو خلکو په ځینو کورونو کې د پولیسو عملیاتي کنډک پوستې جوړې کړي دي. د نادلي امنیه کمانډان څارمن عبدالبصیر اڅکزی وایي ماینونه ډیر ځای په ځای سوي دي او تر هغو چې نوي خونڅه سوي د دوی پوستې به هلته وي.
عملیات اوس په شمالانۍ پورې د لوی باندې پورې رسېدل دي. لږ ساعت لوی باندې پورې پاتې ده چې نور داسې نقل آباد ته داسې هوکې عملیات وسو. اوس صرف یو من ګزارې پاتې ده. ماینونه چې دا د دښمن ځای پر ځای کړي وو هغه لوی لارې بندې کړي وې. په هغو باندې پولیس اخته دي. اردو د عملیات په هغه ټیم اخته دی چې د ماینونه وکاږي. ډېر په راحته پریکشه شوي دي. یو معدد تعداد پاتې دي چې هغه مشکاج اوس په اخته وي چې دا سه هم تشبیه کړه. وروسته بیا عملیات اړو چې د بابا جي خوا هاخوا ته جدستي واورو. بس
شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په نادلي ولسوالۍ کې عملیات روان دي. افغان ځواکونو په دغه موده کې ځینې سیمې ونیولې خو په نورو سیمو کې د مزاحمت په نوم عملیاتو خلق پوزی تر وستلی و نادلی د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه له مرکزي او کرهنیزو ولسوالیو څخه ده. د عملیاتو پر مهال د چانجیر او یو دیرش غربي پر یو شمیر سیمو اوبه بندې سوي دي چې ډیر باغونه او ګڼې کروندې پکې وچې سوي دي. عبدالولی، فیضالله او یو شمیر کلیوال پولیسو ته راغلي دي چې د اوبو کښته سوي دروازې بیرته پورته کړي او تږې کروندې اوبه کړي، خو پولیس وایي اوبه ملي اردو ترې تړلي دي او تر هغو چې سیمې پوره تصفیه نسي نه خوشې کیږي.
پولیس خلکو سره باید ښه وضعیت وکړي، باید چې خلک د دوی سره ښه وضعیت وکړي، خلک د دوی سره همکار وي. پولیس باید خلکو سره همکار وي.
منځکه امنیت ته که مشکل نشته، بس خلک ځي و راځي په عامه توګه خپل تګ راتګ کوي. دغه خلکو غوښتنه امنیت دی، نور کومه غوښتنه نه لري د حکومت څخه. بس غوښتنه دغه ده، غټه غوښتنه دغه ده چې وایي امنیت راسي.
نو مو دغه د اوبو غوښتنه ده چې بالا موږ د هیچا سره څه نه یو. زموږ حق دی، موږ ته راکړه اوسې د مرجع و نادالي د دی و مرجع ته ورکړه.
د نادالي سرپرست ولسوال روح الله باسط د چانجیر او شاوخوا تازه نیول سوو سیمو لیدلو ته راغلی دی. باسط په چانجیر کې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ډیر ژر به بې ځای سو کورنیو ته د بیرته راتللو خبر ورکړي. هغه یو شمیر سیمو ته د اوبو د ورخوش کیدلو ژمنه هم وکړه.
او کوشش او هڅه دا کوو چې خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د حکومتدارۍ په هره برخه کې کوي، هغه که انکشافي برخه وي او که نورې کوم برخه وي، کوشش کوو چې د نادالي ولسوالۍ د خلکو لپاره عامه خدمات وړاندې کړو.
د نادالي د روانو عملیاتو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې اکثره یې د جګړو د ویرې بیرته نه دي راګرځېدلي. د ګرشک د مالګیر په شمول د نادالي د لوی مانده په نوم پراخه سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د جنګونو له امله کورونه، لارې، کوڅې او پلچکونه وران سوي دي چې د اکثرو د بیرته رغولو مسؤلیت یې د حکومت تر غاړې دی. د هلمند د ټولګټو ریاست له وړاندې د نادالي او مرجع د هغه سړکونو د رغولو چارې پیل کړي دي چې په تیرو جګړو کې وران سوي دي. په نادالي کې د تازه نیول سوو سیمو د عملیاتو په جریان کې د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو هر لوري د یوه او بل لور ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کړي دي. محمد الله استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور مطالب هم لرو. خدشه به نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز پر رسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونه په وینا وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې پر ډېری برخې کنټرول لري تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د خبرونه په لیکنه له اکثرو افغانانو سره د سولې هیلې هله راوټوکېدې چې د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او وسلوالو طالبانو په تیر کم کې اختر کې اوربند اعلان کړ چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. یورو اشاره ویلی کی مخکې امریکایي چارواکي په دې باور و چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان مخته یوسي. خو د افغانستان شرایطو ته په پام سره امریکا خپل دریځ بدل کړی او په خپله له طالبان سره د خبرو د پرمخ بیولو پریکړه کړې ده. د خبرونې په لیکنه امریکا خپل دا نظر چې د افغانستان د سیاسي پروسې د اساسي قانون او د ښځو د وضعیت په ګډون د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي مطرح کړی. امریکا دا هم منلی چې له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د هغوی د ماموریت اړوند مسایلو پر سر خبرو ته تیار دی. د خبرونې په لیکنه له 2011 کال راهیسې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې یو لوی خنډ دا و چې څوک باید له چا سره خبرې وکړي. دا چې واشنگټن له طالبانو سره خبرې کوي دا یو مهم پرمختګ دی، خو په دې شرط چې هغه د افغانستان پر سیاسي او د انتخاباتو پر پروسې اغیز ونه کړي. امریکا په دې باور ده چې بالاخره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو دا چې دغه وخت به کله رارسیږي او کله به په دې اړه پرېکړه کېږي ښایي دا مسله ډېره وځنډېږي. د خبرونې په لیکنه له طالبانو سره مخامخ خبرو په اړه د امریکا لیوالتیا یو شی په ډاګه کوي، د افغانستان د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو اړتیا. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د دفترونو د تړلو ستونزې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، یو شمېر معترضینو د شنبې په ورځ په دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل. معترضین چې سیمه ییزې پیاوړې څېرې ملاتړ کوي په دغه پروسه کې د درغلۍ او لاسوهنې د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا په افغانستان کې د سیاسي لانجو وروستۍ بېلګه ده او دوام یې هم ښایي په دې هېواد کې چې له طالبانو سره جګړه روانه ده یو بل تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دریو کالو ځنډ وروسته د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو پر سر په دې آخري وخت کې دغه لانجه له یو تریخ حقیقت څخه پرده پورته کوي، او هغه دا چې په تیرو ولسو کلونو کې چې په دې هیواد کې 15 ځلې انتخابات ترسره شوي او شاوخوا یو میلیارد ډالر پلی لګېدلي، په دې اړه چې انتخابات په څه ډول ترسره شي او کوم باوري ارګان یې څارنه وکړي په افغانستان کې تر اوسه یوه ډېره ابتدایي اجماع نه ده رامنځته شوې.
زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې په ادلب ښار کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیایي جام په لوبو کې خپله لومړۍ لوبه نن د مازدیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سریلانکا د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د کرکټ په آسیایي جام لوبو کې افغانستان یو ځل مخکې په 2014 کال کې لوبه کړې وه چې بنګله دېش یې مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند د لوبډلو په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په یوه مرکه کې راته وویل چې افغان لوبډلې د جام ته ډېره ښه تیاري نیولې او د هیله لري چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات راته وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کابل په وخت 4 بجې له سریلانکا سره خپله لومړۍ لوبه په آسیایي جام کې پیل کړي.
خلک عام خلک دا لوبې څنګه کتلی شي؟
مینهوال کولی شي چې دغه لوبه په هېواد کې نمونه له یک تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه وګوري، او همداشانې د تویلی شم چې د دغه سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پورا چمتووالی نیولی او د څو اونیو را پدې خوا په عربي متحده اماراتو کې سمینار ترسره کړی دی.
که لطفا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو په اړه هم معلومات راکړئ چې جامن څو لوبې به کوي او له چا سره به وي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه آسیایي جام کې راتلونکي لوبه په خپل ګروپ کې له بنګلادیش سره ترسره کړي، او له هغې وروسته به وګورو چې کوم هېوادونه سره افغانستان مخامخېږي.
هوتک صاحب، د افغان لوبډلې جوړښت او ترکیب څه ډول دی؟
چانس ورکل شوی ده او هر وقت مقابل لوبډالي په پام کې نیسي، آب او هوا او پیچونه د هیواد په پام کې نیسي، او لاغي وروسته همغه شانتي او لوبډالي هغه سالې لپاره تاکي اړینه نه وي.
هوتک صاحب، زه غواړم ستاسو پیغام د افغانستان د کرکټ د لوبډالي هغو مینوالو ته هم خپور کړم چې په بیلابیلو دلایلو ځینې د مینې له مخې او ځینې کېدای شي د ځینو نورو ملحوظاتو له مخې پرله پسې انتقادونه کوي پر لوبډله.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر وخت د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ښه لاسته راوړنې لري. الحمدلله هر لوبډله چې په سیالیو کې ګډون کوي نو هغه په همدې هوډ لوبغالي ته خدمت کوي چې بریا ترلاسه کړي. تاسو یاد ولرئ حکومت چې هر لوبغالي هر وخت وایي چې تاسو د خوشحالۍ احساسات هم باید خپل پیغامونه کې ویلي، د خوشحالۍ احساسات هم باید کنټرول کړي او خدای مکړه چې لوبې بیلنس کیږي یا د لوبو نتیجه ښه نه وي، هغه وخت هم خپل احساسات کنټرول کړي. نو هر حالت کې باید د افغانستان د کرکټ لوبغالي مینوال خپل احساسات تر کنټرول لاندې ونیسي، او انشاءالله چې لوبغالي ښه لوبغالي چمتو شي.